د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې افغان امنیتي چارواکو د انټر کانتیننټال هوټل د مسؤول امنیتي شرکت څو کارکوونکي د پښتنو ګرویګونو لپاره بولی دي، او د ولسمشر د پخوانی سلاحکار احمد ضیا مسعود له عطا محمد نور سره په کتنه کې ویلي چې د ملي وحدت حکومت مشروعیت نه لري. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکلم، او دا نیم ساعته خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي دي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، په کابل کې نن سهار د ملګرو ملتونو یو کارکونکي تختول شوی دا، او همدارنګه په سیمه کې په موټر کې یو جسد موندل شوی. په داسې حال کې چې د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د برید قربانیانو د شمیر په اړه لا هم زدونه کیسه رپورټونه موجود دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن په دې برید کې د یو شمیر بهرنیانو هویت په ډاګه کړ، او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس نن په اسرائیلو کې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره کتلی دي. بشپړ خبرونه واورئ. په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې نن سهار دغلته د ملګرو ملتونو یو کارکونکي چې یو ماشوم زوی هم ورسره و تختول شوی ده. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې په یو موټر کې یو جسد هم موندل شوی دی.
نن سهار شپږ بجې د خورشید د ټانګټیل هوټل نشاته د ولسمه امنیتی حوزې اړوان په دغه سیمه کې د زرمینې په نامه د ملل متحد یو کارکونکي چې یو ماشومګی مور سره و د نامعلومو کسانو لخوا تختول شوی ده. د یو ان یو لنډ کروزر موټر هم په سیمه کې پاتې دی چې پکې یو جسد هم موجود دی.
خغلی رحیمی وویل چې ډیر ګومان کیږي چې دغه جسد چې په موټر کې پاتې دی هم د تختونکو لخوا وژل شوی دی، او دوی څرګنده کوي چې آیا دا وژل شوی قسم د ملګرو ملتونو کارکونکو دی او کنه دی. په دې اړه ورستم په خبرونه کې اوریدل شي. بلخوا په داسې حال کې چې د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د برید قربانیانو شمیر په اړه لا هم زدونه کیس رپورټونه موجود دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې برید کې د یو شمیر وژل شو بهرنیانو هویت په ډاګه کړ. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل په بهرنیو وژل شو کسانو کې یوې د قرغیزستان، نهه د اوکراین، یوې د یونان، او د دریو نورو د هویت په اړه لا څېړنې روانې دي. په عین حال کې که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې برید کې د څوارلس بهرنیو او پنځه افغانانو د وژل کېدو تایید کړی دی، خو روټرس خبري اژانس د یو لوړ پوړي افغان امنیتي چارواکي په حواله ویلي چې په پیښه کې تر ډیر شو زیات کسان وژل شوي، او کیدای شي د مړو شمیر تر دې هم زیات شي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل بلخ امنیتي شرکت یو شمیر کارکونکي چې د انټر کانټینینټل هوټل د امنیت چارې سنبالولي د پښتنو لپاره امنیتي ادارو او د ملي امنیت ریاست ته وربلل شوي. د دې وزارت د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې رئیس نجیب امان نن ازادي راډیو ته وویل
دی
وایي هغه کسان چې ګمان کیږي د قضیې په اړه موږ سره همکاري کولی شي د نورو معلوماتو لپاره او د معلوماتو د راټولولو لپاره کشفي ادارو او تر ډیره د ملي امنیت ریاست ته وړل شوي دي. د کابل بلخ امنیتي شرکت رئیس سید رحیمی په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. اخوا د افغان کامیر خصوصي هوایی شرکت وایي چې د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل برید کې لا هم د دوی نه کارکونکي ورک دي. د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ کې تیره شپه د نښتې پر مهال یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د دې ولایت د والی ویان محمد عارف نوري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه شاوخوا درې بجې وسلوال طالبان د اندړو ولسوالۍ اړوند د بولان او کراول سیمو کې پر میشتو امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه پیل کړل، چې د ده په وینا تر سهار شپږو بجو پورې هغه مهال چې نور ځواکونه سیمې ته ور ورسېدل او بریدګرې په شا کړل دوام یې درلود. ده وویل چې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو دی د تلفاتو په اړه نه پوهیږي.
او ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به نن په لندن کې لورپول برتنوي چارواکو سره وګوري. د اروپا ته د ټیلرسن د څورزنی سفر لومړی پړاو دی چې په ترس کې به نوموړی وارسا، پاریس او داوس ښارونو ته هم ولاړ شي. دا سفر په داسې وخت کې کېږي چې د پردې تر شا د ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د شپږو هیوادونو د تړون د برخلیک په اړه خبرې روانې دي. او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس نن اسرائیلو ته د سفر پر مهال د دې هیواد له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. مایک پینس د اسرائیلو صدر اعظم ته د لیدنې پر مهال وویل چې د بیت المقدس ښار ته سفر ورته یو ویاړ دی. راپورټونه وایي چې په دې لیدنه کې د اسرائیلو صدر اعظم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پرسمیت پیژندلو مننه وکړه. او د اسپانیا لوی څارنوال وایي د دې هیواد له سترې محکمې غوښتي چې د اروپا په سطحه دې د کاتالونیا د ایالت د پخواني مشر کارلوس پیګډمونټ د نیولو حکم صادر کړي، څو نوموړی د ډنمارکي چارواکو لخوا ونیول شي. نوموړی د اسپانیا د حکومت د پخوانیو خبرداریو سره نن د کوپنهاګن په پانتون کې په یو اکاډمیک بحث کې د ګډون لپاره ډنمارک ته ولاړ. د اسپانیا حکومت وایي که کارلوس له بلجیم ووځي او ډنمارک ته سفر وکړي، یو وار بیا به د نیولو حکم صادر کړي.
سمګاګله ازادي رادیو او ری قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې د مهمو مسایلو په اړه راپورونه او مرکه خبرو. کام ایر خصوصي هوایي شرکت وایي چې پر انټر کانټیننټال هوټل د وسلوالو د برید له پیښې وروسته د دوی نه کارکونکي تر اوسه ورک دي. امنیتي چارواکو د انټر کانټیننټال هوټل د مسؤل امنیتي شرکت یو شمیر کارکونکي د پښتنو ګرویګنو لپاره بولې دي. له یو کارپو سره په مرکه کې مو پر دې خبرې کړې چې څنګه برید کونکي ځان داسې یو مهم ځای ته رسولی شي.
د کورنۍ چار وزارت د خپل پټې د پټولو لپاره دغه امر ټیټ کړی.
په نورو راپورونو کې د ولس مشر پخوانی سلاکار احمد ضیا مسعود د بلخ له پخوانی والی عطا محمد نور سره په کتنه کې ویلي دي چې افغان حکومت له قانوني مشروعیت څخه برخمن نه دی. همدار ځواب وري چې د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه وي د جرمونو نړیواله محکمې ته په افغانستان کې د جنگي جرایمو قضیې استولې، خو آیا د دې مواردو عدلي او قضایي تعقیب ممکن دی؟
تر هغه وخت پورې چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت نه وي، د هغو محاکمه د جنایاتو بین المحکمه دا کار واقعا ورته مشکل ده.
نور موضوعات هم لرو، اوریدو ته را سره اوسئ. د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجله اورئ. د افغان کامیر خصوصي هوایي شرکت وایي چې د کانټیننټال په پیښه کې لا هم د دوی نه کارکونکي ورک دي. د دې شرکت عمومي رئیس محمد عثمان سمدی ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې د اوختو ځاني تلفاتو په اړه هم تر اوسه دوی ته دقیق معلومات نشته. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي رادیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د کامیر خصوصي هوایي شرکت چارواکي وای د کابل د انټر کانټیننټل هوټل په پیخه کې د دوی یو شمیر پلوټانو او کارکونکو ته هم مرجوب له وخت ده. د دغه شرکت جنرال ډایریکټر محمد عثمان سمدی د دوشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل د تلفاتو په اړه ځکه کره معلومات په لاس کې نسته چې لا هم د دوی یو شمیر کارکونکو ورک دي او د جنو جسدونه ورته نه دي اسپرل سوي.
نفر د هوټل بودم یک
قسم که عمل از بین رفتن یا کسان چې په هوټل کې وي، یو برخه معلومه نه ده چې شته او کنهسته. دومره ویلای سم هغه کسان چې موږ تر لاسه کړي لا هم زموږ نه کسان او راکدي. عدلي طب تشخیص کړي نه دي او رسمي معلومات یې نه دي راکړي.
معلومات نه درین.
د یک شنبه پښپا او د یک شنبه پورز پینزو وسلوالو طالبانو په کابل ښار کې په انټر کانټیننټل هوټل حمله وکړه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په یاد پیخه کې ټول ټال 19 کسه چې څوار لسې بهرنیان دي او جلسوي. دغه وزارت مرستيال بیان نصرت رحیمی ازاد د رادیو ته ویل په بهرنۍ وجلسوي کسانو کې یوې د قرغیزستان نه، یې د اوکرين، یوې د یونان او د دریو نورو هویت لا نه دی څرګند. د رويټرز خبري اژانس تر راپورونو لمخې په دغه برید کې اکثره وجلسوي کسان د افغان کامیر خصوصي هوایي شرکت بهرني کارکونکي او پيلوټان دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په انټر کانټیننټل هوټل له حمله 22 جسدونه عدلي طب ته ورول سوي دي. دغه وزارت ویان وحید مجروح په دیاله ازادي رادیو ته ویل
د تیرې
روزو پیخه لکباله چې کانتیننتال اوسل کې واقع شو د 22 جسدونه په بدلې بیاسات انتقال شوې دي چې دغه د منځ یو لسی خارجیان دي چې یو لسی ندرې شتنه اته ناري نه دي 15 جسدونه د مهاجمین دي خلک چې انتحاري کړي او حمله کړي او نور و افغانان دي د جسدونو عمومي هویت کې څه وایي د جزئیات د مربوطه ورانو په طریقه محترم رسانی او خلک سره
د حمله پر مهال په هوټل کې اور هم لګیدل چې د پیخه زیاتره قربانیان اسوځیدل دي د کامیر خصوصي هوایی شرکت چارواکی وای هڅه کوي خپل پروازونه چې وز ځانمن سوي دي عادي حالات راولي د دوی په وینا زیاتره پیلوټان چې له حمله ژوندۍ پاتې دي د دې جوګه نه دي چې پروازونه وکړي
پر راپور کې مو واوریدل چې د کام ایر خصوصي هوایی شرکت وای چې پر انټر کانټیننټال هوټل د وسلوالو لبري درسته د دوی نه کارکونکو تر اوسه هم لا درک دي په همدې حال کې امنیتي ارګانونو د کابل بلخ په نوم د انټر کانټیننټال هوټل د امنیت د مسؤل امنیتي شرکت یو شمیر کارکونکي د پښتنو ګرویګنو لپاره بوولی دي د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر ضد د مبارزې رئیس وایي چې د دې حملې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوي او هغه کسان به تر پلټنو لاندې ونیول شي چې د حملې په مخنیوي کې ناغېړي کړي په دې اړه نور تفصیل اکرام الله اکرام له کابل راکوي
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل بلخ امنیتي شرکت یو شمیر کارکونکو چې د انټر کانټیننټال د امنیت چاري سمبالولي د پښتونخوا لپاره امنیتي ارګانونو او ملي امنیت ریاست ته وړل شوې دي د دې وزارت د تروریزم په وړاندې د مبارزي رئیس نجیب امان د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د نیول شویو کسانو په ډله کې د هوټل یو شمیر کارکونکو هم شامل دي
د پلټونو په هدف لدوار خونو کار پیل شوی په دې برخه کې زمونږ اداره او ملي امنیت ریاست یو لړخي لاسته راوړنې لرو مونږ نیول شوی کسان په لومړی پړاو کې د تورونو کسانو په نامه نه بلکې د هغو کسانو په نامه چې وکول شي لمونږ سره د پلټونو د یو لوري په توګه مرسته وکړي د معلوماتو او څېړنو لپاره وړي دي
د کابل بلخ د امنیتی شرکت رئیس سید رحیمی په دیاړه خبرو کولو ډاډه وکړه په انټر کانټیننټال هوټل دا حمله په داسې حال کې کیږي چې درې اونۍ وړاندې د یاد هوټل امنیتی مسولیت د کابل بلخ په نوم یو شخصي امنیتی شرکت ته سپارل شوی وو د کابل د ګرنیزون قومندان افضل امان 13 ورځ ازادي رادیو ته ویلي چې امنیتی شخصي شرکت ته د یاد هوټل د امنیت د سپارلو په برخه کې دوی ته خبر نه ورکړل شوی د کورنیو چارو په وزارت کې وی امنیتی سرچینې چې د موضوع د حساسیت لکابل نغواړي نوم یې ښکار شي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یاد هوټل د ساتنې امنیتي قرارداد د کابل بلخ شخصي امنیتي شرکت ته د تدارکاتو د ادارې لوري ورکړل شوی او کورنیو چارو وزارت په دې قرارداد کې هیڅ ډول نقش نه درلود په همدې حال کې د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون رئیس وای د ناغېړۍ لامل باید د کابل بلخ امنیتي شرکت فعالیتونه ودرول شي د دغه کمیسون رئیس مرداد نجرابی د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له شرکت باید څېړنې وشي او جواز ورڅخه واخیستل شي له چارواکو یې پوښتنې وشي هغه کسان چې له دغه شرکت سره یې تړون لاسلیک کړی او هغه کسان چې مشوره یې ورکړي چې د هوټل امنیت دی له امنیتي ځواکونو واخیستل شي او خصوصي شرکت ته دې واړول شي باید ورنه څېړنې او پلټنې وشي
د انټر کانټیننټال هوټل مسول محمد جواد ازادي رادیو ته وویل د هوټل د امنیت مسؤلیت د دغه هوټل د مدیر پلاوی په وړاندیز او د ملي امنیت شورا په توافق خصوصي شرکت ته سپارل شوی وو د نوموړي په وینا د مالی او ترانسپورت وزیران د اریانا افغان هوایي شرکت افغان ملي بیمه او د پښتني بانک رئیسان د دغه هوټل په مدیر پلاوی کې راځي
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د مخام شپږ بجې او 14 دقیقې د قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري د کابل پر انټر کانټیننټال هوټل د وسلوالو د بریټ د پیخه په اړه په راپورونو کې له هم پاتې کیږو یو شمیر پوځي کارپوهان وایي چې ایران او پاکستان نړیوالو ته د افغانستان د ناامن ښودلو په خاطر د کورنیو کړیو او زورواکو په مرسته تروریستي حملې کوي د امنیتي چارو کارپو کابل خان تدبیر ازادي راډیو ته وویل چې پر انټر کانټیننټال هوټل بریټ خای د بهرنیو استخباراتو په لارښوونه او د کورنیو کړیو په مرسته ترسره شوی وي لکه غلی تدبیر سره د ازادي راډیو خبريال وصل وسل مرکه کړي او په پیل کې تری پوښتلي چې وسلوال څنګه وتوانېدل انټر کانټیننټال هوټل ته نن وځي او هلته نږدې 14 ساعته له امنیتي ځواکونو سره نښته وکړي
ګوري پاکستان کې نظامی مدیریت د اصلاح خبره چې تر کومه هدف پوری کیږي یا اوسنی دولت چې د ترجمان و چې باید د افغانستان امنیتي سکتور اصلاح کړي دلته په سکتور کې د نن د یو شمېر زورواکانو چې د تقسیم تر عنوان لاندې په واک باندې ډډه اچولې ده او هیڅ نه کوي هغه له تر اوسه په کثرت سره موجود دي. تر اوسه پورې د افغانستان نظامي سکتور پاک شوی نه ده. په افغانستان کې د پاکستان او د ایران د استخباراتو هغه ګډه هڅه چې په افغانستان کې د سرمایه ګذاري او یا په افغانستان کې د بندیانو د دلچسپۍ په ارتباط باندې ده د هغه لپاره ډېرې زیاتې هلې ځلې کېږي چې دغه موضوع دی مهار کړي او دلته بندیانو ته دا پیام ورکړي چې افغانستان د سرمایه ګذاري لپاره یو امن سیمه نه ده. دغه ټول عوامل په پرونی حمله کې شامل دي او زه تر ډېره بریده پورې داسې فکر کوم چې دغه خلک وړاندې نه وړل شوي دي، هغلته ځای پر ځای شوي دي او کله چې دوی ځای پر ځای شوي دي په ډېر آرام او اعصابو باندې دوی ټول په اصلاح باندې نقشه کشي د ځان لپاره کړي چې د کوم ځای نه باید حمله وکړي، چېرته خارجیان دي، چېرته داخلیان دي او وروسته له هغې دغه عملیات انجام کړي دي چې هغه هم هغه د بندولو کیسه دغه شي ده چې نور زه داسې فکر کوم هغه مهمات چې له دوی سره موجود وو هغه ختم شوي دي او حمله سرته رسېدلې.
تدبیر صاحب، پوښتنه دا ده چې بریدګر څنګه توانېږي له دومره ډېرو مهماتو سره هلته په انټر کانټینټل هوټل کې ځای په ځای شي او 15-16 ساعته مقاومت وکړي؟
دلته یو تعداد افراد چې هغه د تلاشیو نه مسؤول دي د هغو سره مسلح افراد او اشخاص همدغه کانډیدل او نورو موسسو ته داخلیږي. د هغو افرادو سره دوی هر څه کولی شي انتقالي او له بلې خوا دوی ته هغه څه چې دوی غواړي چې ورسېږي د هغه دپاره دوی مشخص افراد او اشخاص لري. فساد یو له دغو عمده عوامل نه ده چې په دغو مسایلو کې داخل ده. د افغانستان نظام یې تر ډېره بریده پورې تر خپل سیوري لاندې راوستی ده. د یو امتیاز په مقابل کې داسې افراد او اشخاص موجود دي چې هغه دا ټول شیان د نن انتقالي کېدای شي هغه د تلاشي مسؤلین واوسي.
دغه کړۍ کېدای شي تاسې مشخص ډول باندې تدبیر صاحب ووایاست چې دا څه ډول خلک دي؟ آیا د نظام په پوست کې داخل شوي خلک دي چې بالاخره لګېږي او دغسې عمل ترسره کوي؟
یقینا په تېر 15 کاله کې ګورئ تاسو وګورئ دلته واضح شکل سره اعلانونه کېږي. تاسو به څوک وګورئ مخکې په ایران کې هغه غونډه چې د پاتېبینو دپاره شوې وه هغه غونډه تاسې هم شاهدان یا نړیواله میډیا هم شاهده ده. افغانان د دغو مسایلو قرباني ورکوي. د حقوق شان باندې ډېر زیات کسان نور چې لا ایسای سره مناسبات لري او یا نور حلقات سره مناسبات لري هغه په دغو مسایلو کې ګرم دي او دوی په افغانستان کې نه د دوی موټر تلاشي کیږي او نه د دوی هغه څوک چې ورسره دي هغه بایومټریک کیږي.
بالاخره تدبیر صاحب، مسؤلیت د چا دی؟ دلته ګرام څوک دی؟ غفلت چا کړی دی چې دغسې یو پیښه رامنځته شوې؟
غفلت په ټوله کې د امنیتي ارګانونو، کشفي ادارو او هغه امنیتي کمپنۍ چې تازه دي کانټینټل د ساتنې لپاره استخدام شوې ده دا ټول په شکل د اشکالو پکې ملوث دي. دلته د موږ کشفي ادارې تر ډېره بریده پورې په هغو کې هغه افراد او اشخاص چې ځای شوي دي په هغه ضروري دانش او پوهه چې یو استخباراتچی باید ولري هغه نه ده موجوده. ټوله کې د افغان دا ویدو ملت دا ټول مسؤل ده چې دغه سیمه سایلو په ارتباط باندې په موږ باندې هر ورځ پیښه کیږي، پیښه سرته ورسیږي او موږ ټول ویده او آرام پراته یو.
د امنیتي چارو کارپو کابل خان تدبیر و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د کابل پر انټر کانټینټال هوټل د مخنیوي په چارو کې د دولتي او امنیتي چارواکو پر نیمګړتیا او خبرې کولې. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه وایي د جنگي جرمونو او بشري جنایتونو نړیوالې محکمې ته په افغانستان کې د جنگي جرمونو او بشري جنایتونو لسګونه قضیې استولې دي. د دې ادارې اجرایی رئیس نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال له حکومت او له آی سی سی محکمې وغوښتل چې دا قضیې وڅېړي او په برخه کې اقدام وکړي. خان محمد سین راپور راکوي.
د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره نوی وایي چې د جنگي جرمونو او بشري جنایتونو نړیوالې محکمې آی سی سی ته په افغانستان کې له 2003 میلادي کال وروسته د ژورنالیستانو پر وړاندې د بشري جنایتونو 190 قضیې استولې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایی رئیس مجیب خلوتګر د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په دغو قضیو کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو وژل، ټپي کیدل، تختول، ګواښل او داسې نور موارد شامل دي.
دفتر نای این 390 مورد را به عنوان
د نای دفتر دغه 190 مورد د تاریخوالی یا د بشریت پر وړاندې د جنایت په توګه ثبت کړل. د ملګرو ملتونو له سازمان او افغان حکومت څخه مهم هیله ده چې دوی هم دغه موارد ثبت او د لا جدیت او عدالت په خاطر یې له رسنیزو محاکمو سره مرسته وکړي.
خاغلی خلوتګر وویل د دغو جنگی جرمونو او بشری جنایتونو عاملین په درې ډلو طالبانو، داعش او حقانی شبکې ویشل شوي دي. د ده په خبره سره لدی چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د خوندیتوب لپاره بیلابیل بنسټونه ژمنې کوي، خو په افغانستان کې لا هم د رسنیو کارکونکي له ډول ډول ګواښونو او ان له مرګ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړې ادارې او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د دوی په یو کلن راپور کې 2010 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ناوړه او مرګونه کال په ګوته کړ. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د معلوماتو له مخې په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې 40 خبریالان د تروریستي ډلو لخوا وژل شوي دي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو پوهان دغه وړاندیز تایی خو عملي کېدل د افغانستان په روانو حالاتو کې ستونزمن ګڼي. د دغو پوهانو له ډلې عبدالشکور دادرس آزادي راډیو ته وویل
په دې وطن کې نه یوازې د ژورنالیستانو په مقابل کې بلکې د افغانستان د ولس په مقابل کې دغه جرایم چې بینی او جهان شموله جرایم دي واقع شوي دي او تر اوسه پورې هیڅ جرم نه دی څیړل شوی. نو تر هغه وخته پورې چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت نه وي، د هغو نیول، د هغو محاکمه، نړیوالو د جنایاتو بینی محکمه دا کار واقعا ورته مشکل دی.
شاوخوا یوه منای مخکې د کورنیو چارو وزارت آزادی راډیو ته ویلي چې د افغان خبریالانو خوندیتوب او د دوی مسلکي فعالیتونو ته د اسانتیا او برابرول د دغه وزارت په پلانونو کې شامل او په عملي کېدو یې لاس پورې شوی دی. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو یوه افغانه کارکونکې زرمینه له خپل یو ماشوم سره د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوې ده. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې پیښه نن سهار وختي د کابل ښار د 12 امنیتي حوزې اړوندې سیمه کې شوې ده. ښاغلی رحیمی په دې اړه زیاته کړه.
نن سهار 6 بجې د خورشید د ټانګټیل هوټل نشاطه د ولسمې امنیتی حوزې اړوند په دغه سیمه کې د زرمینې په نامه د ملل متحد یوه کارکونکې چې یو ماشومګی هم ورسره وه د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوې ده. د یو این یو لنکوزار موټر هم په سیمه کې پاتې دی چې پکې یو جسد هم موجود دی. دا جسد تر اوسه نه دی معلوم چې د یو این د کارکونکو مربوط دی او که د بل چا، خو په همدغه لنکوزر کې موجود و.
یعنی دا جسد دا کوم کس چې په دې موټر کې پاتې دی دا د همدې تښتونکو لوري وژل شوی دی، نښې نښانې همداسې موجود؟
اغلب بله، اغلب ګمان همدغه دی چې دا به د همدغو تښتونکو اختطافیانو لخوا به دا وژل شوی وي. په دې اړه بشپړ بررسۍ روانې، تحقیقات روان دي همه جانبه، وروسته بیا په دې برخه کې تاسو معلومات در
د ورځې په جریان کې لشپږو نه تر اوسه پورې معلومات نه دي شوی چې دا د کومې ډلې تښتولې یا څنګه کومې خوا ته وړل شوی، داسې معلومات نه دي موجود؟
په دې برخه کې تحقیقات روان دي. به خپل لغه جنایي او تحقیقاتي او تعقیبي ټیمونه چې د امنیتي په دې لټه کې چې چېرته ژره دغه زرمینه چې تښتول شوې ده د اختطافیانو لخوا د دوی له منګولو څخه خلاصه کړي او عاملین یې د قانون منګول ته وسپارل.
دا زرمینه په نوم باندې چې کومه خزه تختول شوې ده، د ملګرو ملتونو د کومې برخې کارکونکې وه؟
دقیقه معلومه نه ده، خو د ملګرو ملتونو په کارکونکې ده او د لنکروزر موټر هم په همدې سراته او دا انتقالوله اسکورت کولای.
د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی و چې په کابل کې د ازادۍ راډیو له خبریال اکرام الله اکرام سره د ملګرو ملتونو د یوې افغاني کارکونکې د اختطاف په اړه معلومات ورکول. د زرمینې په نوم د ملګرو ملتونو د افغانه کارکونکې نن سهار وختي د نامعلومو کسانو لخوا په داسې حال کې چې د ماشومې هم ورسره تښتول شوې ده.
آزادي راډیو.
د جمعیت اسلامي ګوند د رهبری د شورا غړی او د ولسمشر غنی پخوانی سلاکار احمد ضیا مسعود وایي چې د ملي اووالي حکومت له قانوني مشروعیت څخه نه دی برخمن. ښاغلي مسعود دا څرګندونې نن په بلخ ولایت کې د عطا محمد نور په سیاسي دفتر کې رسنیو ته وکړې. هغه د مرکزي حکومت مشران د اجرایه ریاست او د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور ترمنځ په نفاق اچولو تورن کړل. په دې اړه نور تفصیل له مزار شریف نه د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زایرا کوي.
د جمعیت اسلامي ګوند رهبری شورا غړی او د ولسمشر غنی پخوانی سلاکار احمد ضیا مسعود د دوشنبه په ورځ ایوه خبری غونډه ته وویل چې د ملي یووالي حکومت قانوني مشروعیت نه لري. احمد ضیا مسعود چې د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور په سیاسي دفتر کې رسنوی ته په مزار شریف کې خبري کوله وویل چې د نظام نه مشروعیت د 2013 کال د انتخاباتي درغلیو څخه پیل شو. احمد ضیا مسعود وایي چې هیواد له امنیتی، سیاسي او اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان کې دی او د ملي یووالي حکومت مشران د دې وضعیت د رامنځته کېدو اصلي عاملین دي.
مشکلات از انتخابات 2014 بر اثر
تقلب څنګه د 2013 میلادي کال د پراخو او سیستماتیکو درغلیو څخه پیل شوه. یادې مسلې په خپل بحران رامنځته کړ، نه یوازې انتخاباتي بحران بلکې نورو بحرانونو ته هم لمن ووهله. د مشروعیت بحران یې رامنځته کړ. تر اوسه دولت مشروعیت نه لري او د قانونیت بحران هم موجود دی. هیواد په یو قانوني خلا کې پسر وړي. احمد ضیا مسعود د ملي یووالي حکومت مشران د اجرایه ریاست او د بلخ پخوانی والی ترمنځ په نفاق افغانۍ تورنوي. هوایي چې د الکترونیکی تذکرو د توزیع په برخه کې په خپلو کړو وادو نه دی ولاړ. احمد ضیا مسعود وویل چې د ملي یووالي حکومت مشرانو د حکومت د جوړښت سیاسي توافقنامه نه ده عملي کړې او اساسي قانون د تعلیق په حالت کې دی. په حقیقت سره چې د افغانستان اساسي قانون د تعلیق په حالت کې او همدارنګ سیاسي توافقنامه چې د مشروعیت یوازنی سند دی هغه هم د تعلیق په حالت کې ده. پس هیواد عملا په یو قانوني خلا کې قرار لري. پام دې حال کې په بلخ کې د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د اساسي قانون لمخه حکومت مشروعیت لري او د قانوني حاکمیت له حق څخه برخمن دی. د سیاسي چارو کارپوه اتقلا نووي وایي چې په هیواد کې له حکومت څخه شړل شوی سیاسون د خپلو شخصي ګټو په خاطر ملي ګټو ته ستونزې جوړوي او د نظام د نه مشروعیت ناره وایي. خغری نوایی پاره اوویل
تا دیروز زمانی که اینا شریک حکومت بودن و منافعشان با حکومت شریک بود نظام قانونی و زمانی که امروز اینا به حاشیه کشانده شدن و از نظام دور هستن نظام را غیر قانونی میدونن. تنها چیزی که گفته میتونیم این است که اینا صرف و منافع شخصی خود فکر میکنن نه به منافع ملی کشور.
خغلی احمد ضیا مسعود ده مرکزی دولت په وړاندې د بلخ د پخوانی والی د دریس څخه د ملاتړ په مقصد بلخ ترغلی او له محمد نور څخه په ملاتړ د دواړو لورو ترمنځ د شوی توافق ته ملي کېدو غوښتنه کوي.
قدر منوریدونکو د خبرونه په پای کې یو نړیواله موضوع درته وړاندې کوو. د امریکا مرستیال ولسمشر وایي بیت المقدس ته به د امریکا سفارت د 2019 کال تر پای ولیکدول شي. مایک پنس نن د اسرائیل پارلمان ته د وینا پر مهال همدارس فلسطینیانو غوښتل چې بیا د خبرو اترو میستکینی. نوریاس نوری په دې اړه تفصیل اوروي.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي متحده ایالات به له مهال ویش مخکې راتلونکي کال په بیت المقدس کې خپل سفارت پرانیزي. د اسرائیل پارلمان یا کنیسې ته نن پنس په وینا کې یو ځل بیا د خپل هیواد د هغې لانجمنې پرېکړې دفاع وکړه چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پېژندلی. هغه اقدام چې فلسطینیانو او نورو عربي ملاتړو یې په کلکه غندلی دی. ښاغلی پنس وویل اداره به په راتلونکو اونیو کې د دغه پلان پر پراختیایي چارو کار وکړي او د 2019 میلادي کال تر پایه به سفارت په بیت المقدس پرانستل شي. مخکې ویل شوی چې دا به درې څلور کاله وخت ونیسي چې د اسرائیل تلبیب څخه بیت المقدس ته د امریکا سفارت ولیږدول شي. د امریکا مرستیال ولسمشر دغه راز له فلسطینیانو هم په کلکه وغوښتل چې د خبرو میز ته بیرته ور وګرځي او اسرائیل سره او له اسرائیل سره د سولې خبرې چې له اوږدې مودې راهیسې په ټپه درېدلې پیل کړي. فلسطینیانو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د دغې پرېکړې په وړاندې له قهره ډک اعتراض څرګند کړی دی او ویلي دي چې نور پر دې هیواد د سولې په خبرو کې د یو منځګړي په توګه اعتماد نه لري. فلسطیني ادارې دغه راز ویلی چې له دې وروسته د سولې هر هغه پلان چې د ټرمپ د ادارې لخوا وړاندې کیږي نه مني. د امریکا مرستیال ولسمشر د اسرائیل پارلمان ته په وینا کې یو ځل بیا اسرائیل ته ډاډ ورکړ چې امریکا به هیڅکله هم د اسرائیلو د امنیت په اړه روغه جوړه ونه کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ د اسرائیل پارلمان ته دغه راز په وینا کې د امریکا له مرستیال ولسمشر څخه مننه وکړه چې د ده په وینا د حقیقت لپاره د اسرائیل تر شا درېدلی او په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل ملاتړ کړی دی.
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. د نن ورځې د خبرونو تر پایه یو بل نیم ساعته خبري مجله پاتې ده چې هغه هم احمد جعفر احمدی زما همکار تاسو ته وړاندې کوي.
تشکر.